द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د واره ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان خبر پختونخوا تر ټولو لوی عدالت د خبر های کورټ د بشري حقوقو د بې درکه کړل شوی مبارز ادریس خټک د مقدمې اوریدنې په وخت د دفاع وزارت ته حکم کړی چې د نوموړي د بندي کولو په حق لدی د اگست د لسمې نیټې پورې خپل ریکارډ عدالت ته جمع کی. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 450 کسان مړ شوي دي. د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمېر 5,300 ته رسیدلی. اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر اسد عمر خبرداري ورکړی که د لوی اختر او محرم میاشت کې خلکو د کورونا وایرس نه د ځان بچ کولو لپاره احتیاط ونکو نو دغه وبا نور زیاتې دی شي. طالبانو ویلي که د افغانستان حکومت د دوی ټول قیدیان خوشي کړي نو بیا تیار دي چې د لوی اختر نه وروستو بین الافغاني خبرې شروع کړي. اخوا افغان حکومت وایي چې دوی هر وخت د طالبانو سره په مذاکراتو کې ښه نیت څرګند کړی خو تور یې لګولی چې د قید نه خوشي شوي طالب قیدیان بیرته د جنګ میدان ته ستانه شوي دي. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خیبر پختونخوا تر ټولو لوی عدالت پېښور های کورټ چیف جسټس یا مشر قاضي وقار احمد سیټ د بشري حقونو د بې درکه کړل شوي مبارز ادریس خټک ته مقدمې اوریدنې په وخت د دفاع وزارت ته حکم کړی چې د نوموړي د بندي کولو په حق لدی د اګست د لسمې نیټې پورې خپل ریکارډ عدالت ته جمع کړي. د ادریس خټک وکیل لطیف افریدي ویلي چې پوځي استخباراتي ادارې دا خبره منلې ده چې د هغه موکل د پوځي سرکاري رازونو رسوا کولو قانون لاندې د پوځ استخباراتي ادارې ملټري انټیلیجنس گرفتار کړی دی. څو ورځې وړاندې د پېښور های کورټ هغه درخواست رد کړو چې پکې د ادریس خټک د مخې ته راوستو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه شوې وه. عدالت ویلو چې د پوځي قانون له مخې نیول شوی تن سول عدالت ته نشي رابلل کېدی. 55 کلن ادریس خټک د تیر کال نومبر په 13 نیټه سوابې ته په لاره د تلو په وخت ناپیژندل شوو کسانو تښتولی وو خو اووه میاشتې وروسته پوځي استخباراتي ادارې د هغه بنیولو او د ځان سره ساتلو اعتراف کړو. د بشري حقونو د سر نړیواله اداره HRW وایي چې پاکستاني امنیتي ځواکونه له اوږدې مودې د خلکو په جبري بې درکۍ کې لاس لري خو وایي تر اوسه دوی د سزا کېدو مستثنا دي. د پاکستان پوځ او نورې امنیتی ادارو همیشه دغه تورونه رد کړی دي. د پاکستان په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیس او انتظامی د پیښې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې دغه چاودنه نن د جمعې په ورځ د میرعلي او میرانچا په غټ سړک د ایدک په علاقه کې شوې ده. چارواکي وایي د اولنو معلوماتو تر مخه د سړک غاړې ته ایښودل شوی بم د ریموټ کنټرول د لارې چاودل شوی دی او د پوځ کشتي ګاډۍ پکې په نښه شوی دی. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 450 کسان مړ شوي دي. د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمېره 5,300 ته رسیدلې. اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر اسد عمر خبرداري ورکړی که د لوی اختر او محرم په میاشت کې خلکو د کورونا وایرس نه د ځان بچ کولو لپاره احتیاط ونکو نو دغه وبا نوره زیاتېدای شي. د پاکستان سرکاري شمېرې تر مخه په تیرو 24 ګنټو کې شوو ټیسټونو کې په 2,209 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د تازه شمېرې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس نه متاثره شوو کسانو شمېره 2,010,400 ته رسېدلې ده. اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر اسد عمر پرون په کوټه کې د ملي عملیاتو او مرکز په غونډه کې د برخه اخیستو وروسته ویلي خلکو له د لوی اختر او محرم په وخت د کورونا وایرس نه ځان محفوظ ساتلو لپاره احتیاط کول ډېر ضروري دي او یره یې څرګنده کړې وه که چېرې احتیاط ونه شو نو په ملک کې د کورونا وایرس پیښې ډېرې په تیزۍ سره بیا زیاتېدای شي. او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 15 کروڑ 15 لک او 6000 ته رسیدلې، او د دې نه تر اوسه پورې 6 لک 33000 او 600 کسان مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 3 لک او 8000 نه اوختي، او د مړو شمیره 1 لک او 3000 ته رسیدلې ده. طالبان ویلي ک افغانستان حکومت د دوی ټول قیدیان خوشی کړي نو بیا تیار دي چې د لوی اختر نورستو بین الافغانی خبرې شروع کړي. اخوا افغان حکومت وایي چې دوی هر وخت د طالبانو سره په مذاکراتو کې ښه نیت څرګند کړی دی، خو تور یې لګولې چې د قید نه خوشی شوي طالب قیدیان بیرته د جنگ میدان ته ستانه شوي دي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین په ټویټر باندې ورکړی یو بیان کې ویلي د اختر نه وړاندې دوی تیار دي چې د حکومت کوم پوځیان د طالبانو سره په خید کې دي هغوی خوشی کړي، خو په دې شرط چې حکومت د طالبانو لخوا په ورکړل شوي فهرست کې شامل پاتې طالب قیدیان آزاد کړي. افغان حکومت وایي د 3200 پورې طالب قیدیان خوشی کړي دي، خو په روسیو کې د طالبانو په ورکړلي فهرست کې د 600 قیدیانو د نه خوشی کولو ویلې شوي دي. افغان حکومت وایي چې دغه طالب قیدیان په سختو جرمونو کې ککړ دي. طالبان وایي تر اوسه یې په زرو کې د اوسه په پوری حکومتي قیدیان خوشی کړی دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ټی وی او ساته خبری خبرونه ده. د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سید د بشري حقوقو بيدرکه مبارزه درسخټک د کنسیه دولتنې په محل د دفاع وزارت تامر کړي چې د نوموړي د بندي کولو په اړه د اگست د 10 نیټه پورې خپل ریکارډ عدالت ته جمع کړي. د درسخټک وکیل لطیف افریدی وایي چې فوزي استخباراتي ادارې دا خبره منلې ده چې هغه موکل د فوزي سرکاري رازونو رسوا کولو قانون دروستم لاندې ملټری انټیلیجنس گرفتاره کړی دی. یاد دی وی چې په ورستیو کې پېښور های کورټ هغه درخواست رد کړی وو چې پکې د درس خټک د مخته دروستلو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه سوي وه. عدالت ویلی وو چې د فوزي قانون لمخه نیول سوی تنه سیبل عدالت ته نسی رابلل کېدای. د کیس ته اوریدنې په اړه د دیوا خبریال عبدالرزاق د پېښور های کورټ د لطیف افریدی اډوکیټ سره خبرې کړې دي. دا تاسو وړاندې کوو.
نن د ادریس خطک پېښي وه د چیف جسټس پېښور های کورټ په عدالت کې. اوس دا کیس وشو زه د ادریس خطک د وکیل په حیث باندې د هغه د رول د وکیل په حیث باندې ما جج صاحب ته دا وویل چې ادریس خطک چې دی د ملټري انټیلیجنس پر دی او هغوی په 16 جون باندې missing person commission ta da itla vartela che edi satak zamun sradi aw pad bande official seizure assessment de when you for trace da yo kanun de de sarkari razuna sok aw ki aga nor duniya ta tau khai ya ja sase de par istemal kiyo pradim te u khai no pa aga bande da ex bande ba mung mukadima chale u aga mung da army ex bande ni wale de ma da na tau we ki yo kho یو سیویلین سره چې دی لکه د ریسټک دا په فوجونو کې نه دی، په یو فوج کې، په ایئر فورس کې نه دی، په سمندري فوج کې نه دی، په بری فوج کې نه دی، نو دا سیول سره دی او پته باندې مقدمه تر هغه وخت نشي چلے دی تر څو پوری چې دغه سره فوجان په رازونو لیک اوټ کولو کې لازونو رازونو ښکاره کولو کې یا په جاسوسۍ کې شامل نه وي. نو دا څه ویل چې موږ ته بریکار ښایي چې تاسو څنګه نیولې مینه چې اکلان دی او آرډر یې وکړو جنرل په ذریعے منسٹری آف ڈیفینس یعنی وزارت دفاع ته حکم وکړو چې دا انګلیس حقیقت په اتلا چې تاسو کوم ریکارډ دی موږ ته په راتلونکي تاریخ پیش کړئ یا د هغې مخکې نو تاریخ یې د اګست لسم تاریخ ورکړو. نو هغوی وویل چې د دې یو درخواست حل شوی دی چې ملزم دی انګلیس ته بطور ملزم درته پیش کړی. جج صاحب ورته وویل چې ریکارډ راشي ټوله به پته ولګي چې څه اصلیت څه دی دا تاسو څنګه نیولې دی اتم میاشتې تاسو په دې کې چې دا څنګه نیولې چې ځان هم ساتلی دی نو د فوجي قانون لاندې په ده باندې مقدمه نشي چلی دی تر څو ورته چې نور فوجیان نه وي نو ریکارډ پیش کړي بیا به د هغې نه فیصله کوو. دا په 19 نومبر 2019 باندې کړی وو او دا نن د اګست چې کوم دی 23 تاریخ دی که نه نو د اتو میاشتې نن زما خیال دی چې په وخت واورئ شو جج صاحب نن پکې هغوی ته آرډر وکړو موږ په 10 اګست باندې به په دغه آرډر نور ګورو چې آرډر څه دی او څه څه سیزونه پیش کړي. نن چې کوم هغوی کوم یو دوه خطه خطونه پیش کړل یو دوه لیټر دې پیش کړل نو هغه همدغه دی یو دا دی چې دا موږ په دې کې موږ سره دی او بلټي انټیلیجنس چې پیدا موږ سره دی او موږ په افیشل سیکرس اکټ 23 پلان دې باندې ودی.
امریکا د وایو ساده خبرې خبرونه د واشنگتن ساده خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې په خپل اداریه کې وایي چې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو زه چې دا سوي جلو پتی جالي په غټو شارونو کې پښتون لري او اوس هم نه یوازې په مسلکي هدفي وژنو کې ککړ دي بلکې د نړیوال ترهګر ډلو لکه داعش او القاعده بر صغیر سره هم همکاري لري. ورځپاڼه وایي د سند صوبې حکومت داسې ترهګر نیولې یا گرفتار کړي او هغوی دا منلې ده چې هغوی په هدفي وژنو کې ککړ دي او مایرین وایي د عملیاتو په نتیجه کې ترهګري ډلې کمزوري سوي دي خو شتون لري. په دې اړه نور تفصیلات د ریاض حسین په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
ورځپاڼه زیاتوي په ملکی کچا تر ټولو فعال ډله لشکري جنگ وین نه یوازې فرقیز تشدد ته دوام ورکوي بلکې د ترهګر ډلې برصغیر القاعده او داعش سره هم همکاري لري. په دې حق له دفاعي چارو ماهر پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي په منطقه کې د مدیر حاصل د ترهګرۍ ورستو دومره په اسانه د بنکړي شوي تنظیمونو ختمېدل ګران دي. په پخوانی قبایلي سیمو کې د عملیاتو له امله په هدفي پیښو کې تر ډېره حده پورې کمی راغلي دي خو بیا هم په غټو خارونو کې د دوی استیال موجودگی لري. سید نذیر وایي سداسي تنظیمونه هم دي چې په ګډه توګه د نړیوال تنظیمونو سره ځان اوتړي او بیا د هغوی معلومول هم اسان نه وي.
چې په کوم ځای کې د وړاندې ترقۍ مقننې دا وي چې هغه به بل تنظیم ته لاړ شي او هلته هغه به لیډر جوړ شي په دې کې سندیکیټس هم جوړېږي او سندیکیټس دا دي چې د یو کاروایۍ دپاره خصوصا دوه درې تنظیمونه یو ځای شي او څوک عملي کار کوي څوک ورته فاینانسز ورکوي او څوک ورته منصوبه بندي کوي. کار یو تنظیم کړی وي په فاینانس سره بل تنظیم ورکړی وي او پلاننګ ورته بل تنظیم کړی وي نو په هغه کې ډېر زیات کراس کٹس راځي او کراس کٹس چې کوم دي به دا وی خلاف کاروایان یا د ضرورت رسیدل به ګران وي.
نوموړی خبریال مشتاق یوسف زیوایی په ملک کې تر ډیره حده هدفي پیښو کې کمی راغلی دي او اکثره به د ملک دننه مذهبي ګوندونو د یو بل په ضد فعالیتونه کول. دوی زیاتوي د عملیاتو له امله څه تنظیمونو خپل فعالیتونه کم کړي دي خو بیا هم په خارونو کې د دوی جالي موجود دي او چې کله هم غواړي نو خپل هدف په نښه کوي. مشتاق یوسف زیوایی په منطقه کې القاعده برصغیر شتون لري خو کمزوري شوی ده.
پاکستان کې جون کې دې وقنا چې کله سلاوانه دا په درزلنو تنظیمونه دي بریټن ګروپونه دي او هغه ځات په افغانستان کې دي نه یو ورته کې دي چې خپل دوست په بل کړی دي څو خبرې شوې دي چې خپل شکل په بدل کړی دي عملیات کم کړی دي خو هغه چې موجود دي دا په خزا نه لري د پاره چې هغه ګل څو ټاکټ کول منه کول هیڅ ځان نه دي چې هغه ته اړ دي ملخله ته
سیلنی وایي د دې وړاندې په پنجاب صوبه کې وخت په وخت د ترهګرې د مخنیوي ادارو د داعش د غړو د نیولو داوی هم کړی دي. خو ورځپاڼه وایي چې په مقامی سطح د پولیس په مرسته د دې ډلو مخنیوي ګران نه دی. سیلون کې وایي ک په ځای کچا د دې د ملاتړ مخه ونیول شي نو دوی نشي کولی چې خپل فعالیتونه وکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اسلام آباد های کورٹ د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارٹی لخوا د جولای په اوړمبۍ نیټه د 5G آن لائن گیم باندې د بندیز لګولو فیصله کالدم ګرځول ده او د دې په سمدستي توګه د بالی امر کړی دی. اسلام آباد های کورٹ جج جسټس عامر فاروقی دا پریکړه په پاکستان کې د 5G گیم کنټرول کوونکی کمپنی په خواست اورولې ده. یا د دې چې 5G د جولای په لومړۍ نیټه پی ټی آی فارزی توګه په دې آن لائن گیم 5G باندې بندیز لګولو فیصله اعلان کړی و. په دې اړه نور تفصیلات د اسلام آباد څخه د ارشاد
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د رواني میاشتې په لومبه نیټه د ټولنې د بیلابیلو طبقو لخوا د شکایتونو تر لاسه کېدو وروسته په آنلاین گیم پبجی باندې ارزی بندیز لګولې وو او له هغې وروسته د دې گیم قابو کوونکي انتظامی د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د فیصلې پر ضد اسلام آباد های کورټ ته رجوع کړې وه. پاکستان کې په پبجی گیم د بندیز وروسته د دې لوبې صارفینو د پی ټی ای د فیصلې پر ضد سخت عکس العمل هم ښودلې وو. د اسلام آباد های کورٹ د فیصلې نه وړاندې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د زیارت او د جمعې په میان شپه کې د یو ټویټ د لارې ویلو چې په پبجی به بندیز پر ځای وي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی دریځ وو چې د پبجی انتظامی څخه د لوبې د پړاوونو پاکستان کې د دې د کارونکو د شمیرو او د کمپنۍ له اړخه د نافذ کړي شوي کنټرول تفصیلات غوښتلي وو خو د پبجی لخوا ورته څه جواب ترلاسه نه شو. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی په خپل بیان کې دا هم ویلي وو چې په مطبوعاتو کې شایع شوی ریپورټونه ښایي چې د دې گیم لکبل د ځان وژنو په پیښو کې هم اضافه شوې ده. لدې مخکې د جولای په 28 منیټه د پاکستان سپریم کورټ هم په یوټیوب د بندیز لګولو اشاره ورکړې وې او عدالت ویلو چې په یوټیوب د هیواد د پوز او عدالت پر ضد خبري خپرولې کیږي. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو د تحفظ ادارې بلوبي ډایرکټر اسامه خلجی وایس اف امریکا ډیوا توای د پبجی گیم تړل او په یوټیوب د بندیز خبرې کول په پاکستان کې د غیر اعلانیه سنسرشپ د هغه لړۍ تسلسل دی چې د 13 کالو راهسه را روان دی.
هر قسم چې د شیزنه په یوټیوب باندې دی او د نه علاوه چې ضروری خبره ده دا چې ډېر زیات خلکو معاشي ذریعہ زیاده خلکو چې ډېر دې باندې خلک ګټه کوي، بزنسونه چلای او نور چې کم کریټرز دي، کم چې ویډیوز جوړي، بلاګرز دي، نو هغه هم دې ګټه چې دی هم دا ذریعہ ده یوټیوب. او د نه علاوه چې دا چې اپ سي پلان بند کړي نو بیا پاکستان کې چې په هر ملک نه انویسټمنت راځي کمپنیانه بزنس کوي دا هغه باندې مطلب وکیږي چې چاہیے وو ګوري چې آزاد سے ملک کې کم کې چې هر
د تیر دو لسیزو راهسه پاکستان کې انټرنیټ وخت په وخت د بندیزونو لاندې راځي او په هیواد کې په یوټیوب لګول شوی درې کاله بندیز په کال 2014 کې پورته کړی شوی وو. پاکستان کې ځینې حکومتي چارواکي هم په یوټیوب د بندیز خلاف دي. د وزیر اعظم عمران خان د ډیجیټل پاکستان انیشیټیو مشر تانیا اردوس ویلي چې په یوټیوب بندیز لګول د مسلې حل نه دی. د غرنګ د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري هم د دې بندیز سره مخالفت خودلی او ویلی باید چې د هیواد عدالتونه او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د خلکو د اخلاقی پولیسینګ نه ډډه وکړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. پاکستان کې د کرونا وایرس څخه د ناروغ خلکو شمیره د 2,00,000 څخه زیاته شوې ده. پاکستان کې مخالفو ګوندونو هم اغلته د دوایانو په قیمتونو کې 10% اضافه رد کړې ده. په سینټ کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وایي چې په سیمه کې د دوایانو نرخ په پاکستان کې تر ټولو زیات دی او موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت کې دا شپږم وار دی چې دا نرخونه
زیات سوی دی. دوی وایي د کرونا له وجې د خلکو روزګار خراب دی او ګرانی هم زیاته ده، خو بیا هم حکومت دا ګام پورته کړو. په دې اړه نور تفصیلات ستاسو د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
نږدې ورځو پاکستان کې د دوایانو قیمتونو کې 9% پورې اضافه شوې ده، یعنی کوم دوایي به په 100 روپۍ و هغه اوس 110 روپو ته رسېدلې ده. د پاکستان سینټ کې د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي سینټر مشتاق احمد خان ویلي دي چې دا د ریاست ذمہواري ده چې کوم تن وس نه لري د صحت په اړه به ټول سهولتونه هغه ته ریاست ورکوي. دوی وایي دلته 6 کروڑ خلک د ذیابتیس یا شوګر مریضان دي، 1.5 کروڑ خلک د ګردو مریضان دي، او دغه شان یو شمېر خلک د هیپاتایټس او نورو رنځونو ښکار دي، او اوس پکې کرونا وبا هم خوره شوې ده. سینټر مشتاق وایي حکومت مانی چې د کرونا وایرس له وجې د خلکو روزګار خراب شوې دی او ګرانی هم زیاته شوې ده. خو داسې حالاتو کې چې هیواد کې وبا خوره ده، حکومت یو ځل بیا د دوایانو د قیمتونو کې اضافه منظوري ورکړې ده.
کرونا وبا په پیک پر ہے اور اس صورت میں حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے.
سینیٹر مشتاق احمد خان وایي چې کرونا وبا له وجې پاکستان کې ګرانی زیاته شوې ده، خلکو روزګار خراب شوی دی، خو بیا هم دلته د دوایانو قیمتونه په زیاتېدو دي. دوی وایي موجوده وخت په سیمه کې د دوایانو ټوله نه زیات قیمت په پاکستان کې دی، او دلته ځایي کپنی چې دوایانې جوړوي د بارني کپنو نه زیات پیسې ګټي. او کله نه د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی دی، د شپږم ځل دی چې د دوایانو قیمتونو کې اضافه شوې ده، او دو کالو کې د دوایانو قیمتونو کې 200% اضافه شوې ده. دوی وایي کال 2018 کې د دوایانو کاروبار حجم په پاکستان کې 40 ارب ډالر وو چې اوس 8 ارب ډالر ته رسېدلی دی، خو د اضافه کې ککړ تنانو او حکومتي وزیرانو پر ضد کاروایی نه ده شوې. د کورونا وبا خورېدو پس حکومتي شمېرې هم وایي چې دلته د 1 کروڑ خلکو روزګار او نوکرې د وبا له وجې متاثره شوې دي، او ګرانی هم زیاته شوې ده. حکومت یو خوا داسې خلکو امداد لپاره د احساس پروګرام تر مخه د رقم تقسیم دعوی کوي، خو بلخوا مخالفو ګوندونو وینا تر مخه د ضرورت هر یو شی یې هم ګران کړی دی. پاکستان کې د کرونا مریضانو شمېره هم 2,80,000 نه سیوا شوې ده، او د لوجې د مړو شمېره هم 15,300 ته رسېدلې ده. سین صوبه کې ټولو نه زیات مریضان رپورټ شوې دي، چېرته دا شمېره 1,15,000 نه سیوا ده. په پنجاب کې 9,000 نه زیات، خیبر پختونخوا کې 2,300 نه زیات، او بلوچستان صوبه کې 1,000 نه زیات کرونا مریضان رپورټ شوې دي. عالمي ادارې وایي پاکستان کې د کرونا مریضانو اصل شمېرې د حکومتي شمېرو نه ډېر زیات دي، خو پاکستان کې د کم مریضانو کم ټیسټونه کیږي، ځکه د مریضانو اصل شمېره تر اوسه نه ده معلومه.
واشنگتن څخه دا خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان د پلانینګ او پرمختیا مرکزی وزیر ویلي کډ لوی اختر او د محرم په محل خلک د کرونا وایرس څخه احتیاط ونه کړي، نو د کرونا وایرس په نور هم خورسي. نو موري 13 ورځ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د ملي عملیاتو مرکز په غونډه کې ګډون کړي، او ویلي دي چې په کار د خلک د مذهبي تیوارونو په محل د کرونا چیلنج په نظر کې وساتي. په دې نور تفصیلات تاسو ته ارشد مومن پر راپور کې وړاندې کوو.
اسد عمر ویلی د کورونا وبا په اړه په ملک کې راتلونکي 2 اونۍ سختي دي، او که احتیاط ونه کړی شو نو بدې اغیزې مخې ته راتلی شي.
بکرا منډیاں بھی لگ گئی ہیں اس وقت، اور عید کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے، تو ہم نے پچھلی عید کے اندر بھی دیکھا تھا جب لوگوں سے بد احتیاطی ہوئی تو اس کا نقصان بھی ہمیں نظر آیا، کیسز میں اضافہ ہوا، اموات میں اضافہ ہوا.
اسد عمر ویلی 13 اختر کې چې خلکو حکومت بے احتیاطی کړې و، نتیجه یې د کورونا زیاتو کیسونو او د وایرس د وجې د مرګونو په شکل کې مخې ته راغلې و. د دې میاشت په شروع کې وزیر اعظم عمران خان د لوی اختر په احتیاط او سادګۍ سره د منځلو ویلي و. عمران خان په خپلو خبرو کې ویلي و که بے احتیاطی وشوه نو وایرس په تیزۍ سره خورېدای شي. د صحت چارو کارپوه ډاکټر ایوب روز وایي که په ټول ملک کې یو تن هم په دې وایرس واخته وي نو دا د خطرې علامت دی، او د اختر او محرم شاندلوي مذهبي تهوارونو کې د احتیاط نه کار اخیستل په کار دي.
خطر دا ده چې اسې نږدې ګیدرین سپوږ باندې دا شی بیا دا شي، او د دې مثال موږ سره دا دی که تاسو خیالي ګورو چې اختر کې دا وی ښه نظر نه یکدم پس کوم دی او دوه هفتې درې هفتې چې کوم دی نو کې څنګه ډېر زیات شي. نو اسې نام په دغه ناپوهو پوځ باندې یا دغه احتیاطی تدابیر نه ادا کول په وجه باندې اسنه په دې اختر کې هم دا دغه چې فلیر شي یا کیسونه تي وایي.
په پاکستان کې وروستي حکومت شمیرې ښایي د کورونا وایرس ښکار تنانو شمیر د 2,000 نه اوښتې دی او د مړو شمیر 3,000 ته نږدې شوی. په وروستیو څلیرویشتو ګنټو کې 2,209 کیسونه ریپورټ شوي او 45 تنان ترې مړه شوي دي او یو ورځ وړاندې 1,103 کیسونه ریپورټ شوي او د مړو شمیر 2,20 دی. حکومتي چارواکي وایي په مجموعي توګه د روزانه په بنیاد د کورونا ښکار تنانو کې کمی راغلی، خو د اختر، محرم او میلو په دوران بې احتیاطۍ سره د شمیرې زیاتېدای شي. حکومتي چارواکي وایي د اختر په دوران به ټول له سیلګرۍ ځایونه تړل شوي وي او د غیر قانوني سرو منډیو پر ضد به هم کارویانې کوي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه دا خبرونه تاسو اوري. د سره ملګری او سیجوی هم تاسو په نړیواله کچه باندې د کرونا وایرس په اړه وروستۍ تفصیلات وړاندې کوو چې شمیرې څو ته رسیدلې دي او بیا په امریکا کې څه صورت حال دی. دا ټول تفصیلات تاسو زموږ همکار بختور شاه په راپور کې وړاندې کوي.
په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 6,300,000 نه اوړېدلی او په دغه وبا تر اوسه په ګرده نړۍ کې د 1,15,000,000 نه زیات کسان اخته شوي دي چې زیاتره کسان یې په امریکا، لاتینی امریکا، هندوستان او افریقا کې ځپلي. د رایټرز خبری ادارې د شمیرو تر مخه په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره د 1,30,000 نه اوړېدلې ده او په دغه وایرس په امریکا کې د ناروغانو شمیره د 3,000,000 نه زیاته شوه چې د ټولي دنیا د ناروغانو 1/4 برخه جوړیږي. د ځاني زیان ترڅنګ کورونا وایرس په امریکا کې اقتصاد ته هم لوی زیان رسولې او 13 ورځ د امریکای د مهنت مزدوري وزارت په خپل تازه راپورټ کې ویلي په امریکا کې د کورونا وبا د لاسه د کاروبارونو د بندیدلو سره بیروزګاری زیاته شوه او تر اوسه 1,40,000,000 نه زیاتو امریکایانو د بیروزګاری لکبل حکومتي امداد د پاره خواستونه ورکړې دي. د امریکای کانګرس د کورونا نه د غزمنو خلکو او کاروبارونو د مالی مرستو د پاره د 1 ټریلیون ډالرو پیکیج اعلان کړی دی. دغه پیکیج د سېنات سپیکر میچ میکانل اعلان کړی. په سېنات کې د واکمن ریپبلیکن ګوند اکثریت ته د دینا درې میاشتې وړاندې د کانګرس د لاندینې برخې هاوس اف ریپرزنټیټیوز د کورونا نه د زپل شوو امریکایانو د پاره د 3 ټریلیون ډالرو منظوري ورکړې و، خو ریپبلیکن ګوند دا ځل صرف 1 ټریلیون پیکیج منظور کړی دی. د امریکای وروستو کورونا وایرس زیات کسان په برازیل کې ناروغه کړي دي چې شمیره 3,00,000 ته نږدې شوي او په دغه وبا په برازیل کې د مړو شمیره 3,30,000 نه اوړېدلې ده. کورونا وایرس په دریم نمبر زیات کسان په هندوستان کې ناروغه کړي. په هندوستان کې د صحت د وزارت تر مخه په 13 سلیریشتو ساعتو کې 1,50,000 نه زیاتو کسانو کې دغه وایرس موندل شوی او په یو شواروز کې د 2,000 نه زیات کسان په هندوستان کې مړه کړي دي چې ورسره په هندوستان کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 10,000 نه اوړېدلې او په دغه ناروغۍ د اخته کسانو تازه شمیره د 2,00,000 نه زیاته شوی. په څلورم نمبر زیات کسان کورونا وایرس په روس کې ناروغه کړي دي چې شمیرې 8,00,000 ته نږدې ده او بیا په پنځم نمبر په جنوبی افریقا کې کورونا وایرس ډیرو خلکو ته ورپورې شوی چې دا غوښ شمیره 3,00,000 نه اوړېدلې ده. د جنوبی افریقا صدر د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د اگست پوره میاشت د سکولونو بندولو امر کړی دی. نوموړي دغه امر په جنوبی افریقا کې د استادانو د سازمان په غوښتنه کړی. په نړیواله کچه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ویکسینو جوړولو هلې ځلې هم روانې دي او تر اوسه د دغه ناروغۍ د علاج لپاره معلومه شوې دوايي ریمډزویر باندې د امریکای د ټیکس ورکونکو او یا ملیون ډالر مصرف شوي دي. ګیلیډ نومې کمپنۍ د دغه دارو جوړولو ټیکا په پاکستان کې فیروسنس او په هندوستان کې 3 نورو کمپنیو ته ورکړي چې په 100 میاشتو کې به په ارزانه بیه دغه دارو غریبو ملکونو ته ورسوي. کورونا وایرس به په نړیواله کچه په کډوالۍ هم لوی اثر واچوي. دا خبره د خیر ښېګړې د ادارې سور صلیب مشر جاګن چپګین فرانسوي خبری ادارې ته کړې ده. نوموړي ویلي په راتلونکو څو کالو کې به په نړۍ کې په لویه کچه د کډوالۍ لړۍ پیل شي او خلک به د مزدورۍ لپاره نورو ملکونو ته ځي. د ملګرو ملتونو د ترقۍ پروګرام تیر ورځ په خپل رپورت کې سپارښتنه کړې ده چې د نړۍ نږدې 3 ارب غریب ولس د کورونا وبا د لاسه مالی مرستو ته محتاج دي او 199 ارب ډالر به د میاشتې په حساب 2.5 ارب غریب خلکو ته خوراکي توکو ورکولو دپاره پوره وي، چې د نړۍ په 122 ملکونو کې به ورسره غریب ولس د ځان دپاره د خوراک، څښاک، تعلیم او صحت بنیادي ضرورتونو پوره کولو جوګه شي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د جمعې ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 24 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان خبر پختونخوا تر ټولو لوی عدالت د خبر هایکورټ د بشري حقوقو د بې درکه کړل شوي مبارز ادریس خټک ته مقدمه اوریدنې په وخت د دفاع وزارت ته حکم کړی چې د نوموړي د بندي کولو په حق لدی د اگست د 10 نیټې پورې خپل ریکارډ عدالت ته جمع کړي. پاکستان کې په تیری او شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 450 کسان مړ شوي دي. د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمېر 15,003 ته رسیدلی. اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزي وزیر اسد عمر خبرداري ورکړي چې د لوی اختر او محرم میاش کې خلکو د کورونا وایرس نه د ځان بچ کولو لپاره احتیاط ونکو نو دغه وبا نور زیاتې دي شي. طالبان ویلي کده افغانستان حکومت د دوی ټول قیدیان خوشی کړی نو بیا تیار دي چې د لوی اختر نوروستو بین الافغاني خبرې شروع کړي. اخوا افغان حکومت وایي چې دوی هر وخت د طالبانو سره په مذاکراتو کې ښه نیت څرګند کړي خو تور یې لګولې چې د قید نه خوشی شوي طالب قیدیان بیرته د جنگ میدان ته ستانه شوي دي. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خبر پختونخوا تر ټولو لوی عدالت په خبر هایکورټ چیف جسټس یا مشر قاضي وقار احمد سید د بشري حقوقو د بې درکه کړل شوی مبارز ادریس خټک ته مقدمه اوریدنې په وخت د دفاع وزارت ته حکم کړی چې د نوموړي د بندي کولو په حق لدی د اگست 10 نیټې پورې خپل ریکارډ عدالت ته جمع کړي. د ادریس خټک وکیل لطیف افریدی ویلي چې پوځي استخباراتي ادارې دا خبره منلې ده چې د هغه موکل د پوځي سرکاري رازونو رسوا کولو قانون لاندې د پوز استخباراتي ادارې ملټري انټيليجنس گرفتار کړی دی. سوبرز بلاندی د پیښور هایکورټ هغه درخواست رد کړو چې پکې د ادریس خټک د مخه تراوستو او عدالت ته د بلاندی کولو غوښتنه شوې و. عدالت ویلو چې د پوز چې د پوځي قانون لمخې نیبل شوی تن سول عدالت ته نشي را بلل کېده. شپږ 50 کلن ادریس خټک ته تیر کال نومبر په 13 منټه سوابي ته پلاره د تو په وخت ناپیژندل شو کسانو تختبلو خو اوم یاشتې ورستو پوځي استخباراتي ادارې د هغه بنګولو او د ځان سره ساتلو اعتراف کړو. د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره ایچ آر ډبلیو وایي چې پاکستانی امنیتي ځواکونه له اوږدې مودې د خلکو په جبري بې درکۍ کې لاس لري خو وایي تر اوسه دوی د سزا کېدو مستثنا دي. خود پاکستان پوز او نور امنیتی ادارو همیشه دغه تورونه رد کړی دي. د پاکستان په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې یو پاکستانی پوزي وژل شوی او 3 نور ژوبل شوی دي. د شمالي وزیرستان پولیس او انتظامی د پیښې تصدیق کړی دي او ویلي دي چې دغه چاودنه نن د جمعې په ورځ د میرعلي او میرانچا په غټ سړک د ایدک په علاقه کې شوی ده. چارواکي وایي د اولنو معلوماتو تر مخه د سړک غاړې ته ایښودل شوی بم د ریموټ کنټرول د لارې چودل شوی دی او د پوز کشتی ګاډې پکې په نښه شوی دی. د پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. پاکستان کې په تیری یو شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 450 کسان مړ شوي دي. د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمېر 15,003 ته رسیدلی. اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر اسد عمر خبرداري ورکړي چې د لوی اختر او محرم په میاش کې خلکو د کورونا وایرس نه د ځان بچ کولو لپاره احتیاط ونکو نو دغه وبا نور زیاتې دي شي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په تیرو 24 غنټو کې شو ټیسټونو کې په 2209 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د تازه شمیرې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس نه متاثر شو کسانو شمیره 2,00,000 او 1,00,000 ته رسیدلې ده. اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر اسد عمر پرون په کوټه کې د ملي عملیاتو او مرکز په غونډه کې د برخه اخیستو وروسته ویلي خلکو له د لوی اختر او محرم په وخت د کورونا وایرس نه ځان محفوظ ساتلو لپاره احتیاط کول ډیر ضروری دي او یره یې څرګند کړی وه که چېرې احتیاط ونه شو نو په ملک کې د کورونا وایرس پیښې ډیرې په تیزۍ سره بیا زیاتېدای شي. او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 15,15,000 او 6,000 ته رسیدلې او د دې نه تر اوسه پورې 6,300,000 او 6,000 کسان مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 3,000,000 او 8,000 نه اوختي او د مړو شمیره 1,00,000 او 3,000 ته رسیدلې ده. طالبان ویلي که افغانستان حکومت د دوی ټول قیدیان خوشې کړي نو بیا تیار دي چې د لوی اختر نورستو بین الافغاني خبرې شروع کړي. اخوا افغان حکومت وایي چې دوی هر وخت طالبانو سره په مذاکراتو کې خنیت څرګند کړی دی خو تور یې لګولی چې د قید نه خوشې شوي طالب قیدیان بیرته د جنگ میدان ته ستانه شوي دي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین په ټویټر باندې ورکړي یو بیان کې ویلي د اختر نه وړاندې دوی تیار دي چې د حکومت کوم پوځیان طالبانو سره په خیال کې دي هغوی خوش کی خو په دې شرط چې حکومت د طالبانو لخوا په ورکل شوی فهرست کې شامل پاتې طالب قیدیان آزاد کی. افغان حکومت وايي د 3,200 پورې طالب قیدیان خوش کړی دي خو په روسو کې د طالبانو په ورکلې فهرست کې د 6,000 قیدیانو د نه خوش کولو ویل شوی دي. افغان حکومت وايي چې دغه طالب قیدیان په سختو جرمونو کې ککل دي. طالبان وايي تر اوسه یې په زرو کې د اوسو پورې حکومتي قیدیان خوشی کړی دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کاتي وایو ساده خبري خبرونه ده د واشنگتن څخه. دا خبرونه تاسو وړاندې کیږي. طالبانو تیر ورځ ویلي وو چې کټول بنديان خوشي سو نو ام په دې شرط په داختر روسه خبرو ته تیاری. نن نه د افغانستان حکومت د تدریس ویلي دی تاسو تکمل روان تفصيلات وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي د خوشي شوی طالب بنديانو لخوا جنگ کول او پر تعهداتو عمل نه کول به دی باور په ځازيان منکړي. افغان حکومت وایي چې دوی هر وخت د طالبانو سره په مذاکراتو کې خنیت څرګند کړي خو طالب بنديان چې لازمندونو خوشي شوی بیرته د جګړې د ګرتستانه نشي. افغان دولت وایي چې دا چاره د دې سبب شوی چې بین الافغاني مذاکرات هم ټکنۍ کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري لاډیوی سره په خبرو کې ویل افغان دولت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري خو د طالبانو لخوا د جګړې دوام او د بنديانو ستنیدل بیرته د جګړې د ګرته د باور فازیا ځین منع کړي. اغلی انوری وویل
د مذاکرات او د پایل لپاره ار وخت شنیات او نو وخت خودل شوې دی. د مذاکرات کوونکی ټیم بشپړ تخنیکی محتوایی او لوجستیکی آمادگی لري چې مذاکرات او کې ګډون وکړي. د مونږ او د افغانستان د خلکو تمه ده چې هر سجر د اعتماد فضا د رامنځته کولو د تاوتریخوالی د دریدو او د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اسیرانو پوره خلاصولو ته اقدام وکړي.
اغلی انوری غوښتنه لري چې طالبان د تاوتریخوالی کم او په مذاکراتو د تمرکز وکړي. خو د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شهین تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې دوی اماده دي تر راتلونکي لوی اختر پورې د مقابل لوري پاتې بندیان په دې شرط خوشي کړي چې زموږ پاتې بندیان هم د لیست سره سم راخلاص شي. د زیاته کړې د بندیانو د خلاصون پروسې له تکمیل سره سم دوی تیار دي چې له لوی اختر وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. دا په داسې حال ده چې د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خلی تیره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت د لوی دریستیز او دفاع وزارت مرستیال د معرفت په غونډه کې ویل داسې معلومات ترلاسه شوي چې له بند آزاد شوي طالبان بیرته د جګړې لومړۍ کرښې ته ګرځېدلې دي. د هغه په خبره افغان حکومت د سولې په برخه کې خپل حسن نیت ښودلی خو دا طالبان دي چې د سولې لپاره ژمنتیا نه لري. دا خبرې داسې مهال راپورته کیږي چې څو ورځې وړاندې د هرات په درسکن ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید وشو او طالبانو ادعا وکړه چې په دې برید کې ټول ملکی وګړي چې د باګرام څخه د یو خوشی شوی زندانی د خوښۍ په مراسمو کې راټول ووژل شوی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت د یوې مستندې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې په دې برید کې ټول وسلوال طالبان وژل شوی دی. په هغه ویډیو کې چې د افغانستان دفاع وزارت خپره کړې لیدل کیږي چې په وسلو سنبال جنګیالي سره ولاړ دي او کومې خواته د تګ پلان لري. د سیاسي چارو شنونکي غوښتنه لري چې طالبان او حکومت باید د جګړې ډګر د بندیانو پستان دو یو بل ته بهانی وننسی ځکه په زرو یا په 5000 بندیانو باندې د افغانستان جنگ نشي ګټل کیدلې. خو د باور فضا مهمه بولی
په 5000 یا په 6000 په 10000 باندې د افغانستان جنگ نه آرامیږي نه ختميږي. دا کومه مهمه خبره هم نه ده. د طالبانو لوړپوړو چارواکو لخوا دوی ته نه دی ویل شوی چې تاسو به په جنگ کې ستنیږي، یعنی هغه دوی شخصي کار دی چې په هغه وفا باندې عهد نه کوي، کورو کې نه کینی. دوړو خو د پاره دا په کار ده نن سبا چې انعطاف وښيي، یو بل سره وزغمي او نور د شخصي اغراضو د شخصي ګټو لپاره ملت نور سره تبا نه کړي.
د هغې موافقه له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینې دوحه کې لاسلیک شوی وه، حکومت باید د طالبانو 15000 او طالبانو د حکومت زر تنه بندیان باید خوشي کړي وه. همداراز بین الافغاني خبرې د مارچ پر 10مه باید پیل شوي وه، خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشي کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
امریکا دی وایي ساته خبري خبرونه د پاکستان صوبې د وزیر اعلی مراد علي شاه د وزیر اعظم عمران خان په نوم خط کې مرکزی حکومت لخوا د صوبو او مرکز ترمنځ د وسیلو ویش لپاره نوی مالیاتي کمیشن ضابطو درې شکونه د ملکي دستور 168 ماده په ضد ګرځولې دي او د وزیر اعظم عمران خان څخه د دې لری کولو غوښتنه کړې ده. سند کې واکمن او مرکز کې د حکومت مخالفه پیپلز ګوند وزیر اعلی د مالیاتي کمیشن د لارې د ملي پرمختیا پروژو لپاره د صوبو برخې رقم لګولو او مرکز ته د صوبایي حکومتونو لګښتونو کې قرارداد ټاکلو باندې اعتراضونه کړي دي. د دې وسره خبرو کې سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضي انور د سند د وزیر اعلی د اعتراضونو په ځای بللې دي. قاضي انور وایي چې مرکز مسولیت دی چې ملي پرمختیا منصوبې په خپل سر عملي کړي. په دې باندې نور تفصيلات تاسو د پیر ولایت شاه په راپور کې لرو.
د سند اعلی وزیر مالیاتي کمیشن د لارې د مرکز لخوا ملي پرمختیا پروژو بجټ لپاره د صوبو د برخونو رقم خرج کولو باندې اعتراض راپورته کړی دی. مراد علی شاه مالیاتی کمیشن ته د صوبایي حکومتونو خرچو په اړه د پریکړو اختیارات ورکول هم غیر دستوري ګرځولې دي. او هغه د وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکل خط کې د ټي او آر یا د ضابطو دویم نقطې درې شکونه اوښکلو غوښتنه کړې ده. دور وزیروان د پاکستان مرکزی حکومت وکیل یا سارنوال لخوا اسلام آباد های کورٹ ته جمع شوی نوی نوٹیفیکیشن کې د وزیر اعظم د خزانه صلاحکار حفیظ شیخ د مالیاتی کمیشن نه اوخکلو پخلی شوی او بیا اسلام آباد های کورٹ د حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګون لخوا د کمیشن د جوړخ په ضد دایر کړی شوی خواست غیر موثر ګرځولې. ډیو ریډیو سره خبرو کې د سپریم کورٹ بار پخوانی صدر قاضی انور ایڈوکیټ نوی مالیاتی کمیشن ضابطو کې د صوبائی حکومتونو د اختیاراتو په سر د سند اعلی وزیر اندیښنې په ځای بلی او وایي
اخراجات مرکز کو اعتراض نشی بولے البتہ سپریم کورٹ اعتراض کرے دے چھ دیس پانچ سو ملین یا دس یو یو گاڑی قیمت والا دس گاڑو آرڈر ورگر ناگا آگی ہوئی چھ داو پنک ہے سندھ والوں دگا سے پنجاب کے یو گاڑی جو پانچ سو ملین دے قسم رہے ناگی چھ دا دا چاہ میں پاگ آگ دے نا آگا دس اعتراضات ادایت کو کہی چھ آگا وفاقی ادایت اور وفاق اختیار نشتا
پاکستان کے دا مرکز او صوبو ترمنز دا وسیلو دا ویش لپارا جوڑ کال 2010 آخری مالیاتی کمیشن پریکلے دا وڑو صوبو پا گٹا گڑلی شی خو مرکز کے واکمن تیری کے انصاف گن دریز دی دا کمیشن پریکلو ترمخ مرکز ہر زلی خپل مالیاتی کال لکرزو سر پیل کوی مرکزی حکومت دا نوی کمیشن دا لارے دا ترکیب بدلولو او دا صوبے برخ کمولو او دا مرکز برخ زیاتولو اعلان کرے دے پختون او بلوچ ملت پال گوندن او مذہبی سیاسی جماعتون هم دا مرکزی حکومت دغ اعلان تا سخ برگون خواهی او دا دا وڑو صوبو دا حکون شکولو حسبلی لسکسی زمالیاتی کمیشن دا خزانه مرکزی وزیر پا مشاره کی کینی او دا سلور وڑو صوبو دا خزانه وزیران دا دی غلی وی دا غصیر هر یو صوبه دا کمیشن لپار یو یو غیر سرکاری غلی هم نمولی شی دا وقت مرکز پنجاب او خیبر پختونخوا کی دا تحریک انصاف نیخ پا نیغ او بلوچستان صوبه کی پلوی حکومت تی کوکتلشن و تحریک انصاف گن دا اکثریت پا بنیاد مالیاتی کمیشن دا لاری خپل اعلان عملی کولی شی خو مخالف گوندونا او قانون پوهان دا رزق پلوی ملکی دستور صوبو تا دا دوی برخنه کمولو زمانت ورکوی پرستو کے مخالف و گوندن دا حکومت اتحادی دا سینٹ غڑی بیرسٹر سیف لخوا مالیاتی کمیشن کی دا صوبو برخو سر تڑل قانونی مسودہ رواند کولو حسن ناکام کڑے وا پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
په خیبر پښتونخوا کې د اوورسیز یا بهرنی هیوادونو کې د پاکستانیانو لپاره پروموټرز اسوسیشن مشر سید افضل شاه وای چې نږدې 15 میلیونه پاکستانیان په ملیشیا او خلیجی هیوادونو کې کار کوي چې پکې نږدې 2.6 میلیونه یوازې په سعودي عرب کې کار کوي چې وایي د کرونا وبا د مخکې زخه د دې وبا د مخکې پل کېدو زخه دوی پاکستان ته په چټۍ یا رخصتي راغلي وو خو چې کله د دې وایرس د وجې زخه لاکډاون اعلان شو نو دوی هم اغلته په پاکستان کی پاتې دي او هم تر دا وخت پورې د دوی ویزې هم ایکسپایر شوې دي او په کم هیوادونو کې چې دوی کار کول هم اغلته د دوی لپاره کمی پالیسی لیانه ده اعلان شوې پاکستانیان چې بهر هیوادونو کې به کار کوو نو نږدې 1.5 بلیون ډالر به په قانوني طریقه د بینک د لارې پاکستان ته لیږلې همدغه ډول به 8 بلیون ډالر په غیر قانوني طریقه پاکستان ته لیږلې چې اوس د دوی د ویزو د نشتوالي له وجې څخه دوی په پاکستان کې بند پاتې دي نو دا پیسې هم پاکستان ته نه رالیږل کېږي په دې باندې نور تفصیلات تاسو د فیاض ظفر په راپور کې لرو
دا کرونا وائرس له کبره په سعودي عرب خلیج او ملیشیا کې 500 لک نه زیات پاکستانی کارکونکي اغیزمن شوي دي دا پاکستان اوورسیز امپلایمنټ پروموټرز اسوسیشن یونائیټیډ صوبائی چیئرمین سید افضل شاه او دا پاکستان دا اوورسیز محکمې د شمیرو تر مخې دا پاکستان زیات کارکونکي په سعودي عرب کې کار کوي دوی وایي چې د حکومت سره د رجسټر تنان چې د کار روزګار لپاره سعودي عرب او خلیجی هیوادونو ته تللی دي هغې کې د 6 لک نه زیات په سعودي عرب کې 15 لک نه زیات په متحده عرب امارات کې د 2.5 لک نه زیات په عمان 1.25 لک نه زیات قطر 1.5 لک نه زیات بحرین 1 لک نه زیات په کویت او د 15 لک نه زیات پاکستانی په ملیشیا کې کار روزګار کوي دوی وایي چې دې ملکونو کې کارکوونکي هر کال پاکستان ته په قانوني طریقه د بینک په ذریعه باندې 44 اربع ډالر او په هونډه یا غیر قانوني طریقې باندې 8 اربع ډالر رالیږي خو وس د غیوادونو کې د لاک ډاون یا د بندیز لګبل زیات پاکستانی بیروزګار شوی دی. سید افضل شاوای چې د 20 مارچ نه مخکې پلکاو تنان پاچټي پر ګورونتا راغلی وو چې د بندیز لګولې ویزه ختم شوی دی او د یو لک نه زیات تنان چې ویزه لګولې به ټیکټونه اگست او په اول ځل د هغه تنانو ویزه هم ختم شوی دی. حکومت لا پکار دی چې د دې تنانو د تلو لپاره د دغې هیوادونو د چارواکو سره خبرې وکړي. سید افضل شاوای
تقریبا یو لاک ویزه صرف د سعودي عرب لګېدلې ده فریش ویزه چې هغه خلک دلته کې پاتې شو د ټول پروسس نه پس او په لکونو خلک چې کوم د بهر ملک نه راغلي دي او چوټۍ راغلي دي دغو لپاره دی د حکومت پوری طور چې دغو د با عزت واپس لو لپاره اقدامات وکړي او مرکزی حکومت د دغې خلکو لپاره عملی اقدامات اوچت کړي او چې هغه خپل کورونو ته خپل روزګارونو ته هلته ځان په خیر خیریت سره ورسوي.
دوی وایي چې د هیوادونو ته تون کې یو کس باندې دا 15 لک خوشا خرچه راځي چې دې کې ویزا میډیکل بیمه او ټیکټ شامل وي. دوی زیاته کړه که دغه ملکونو د ویزو معیار زیات نه کړو نو په لکاو هغه تنان چې په چوټۍ راغلي وو او د 1 لک نه زیات تنان چې په اول ځل تلو به بېروزګار شي او زیات خلک چې د تلو دپاره یې قرضې اخیستې وي به قرضې نشي واپس کولی. او پاکستان ته هغه کارکوونکي چې هر کال 22 اربا ډالره به یې رالیږل دا به د نیمې نه زیات کم شي. دوی وایي چې د دې له کبله پاکستان کې د ریکروټینګ ایجنسیانو کاروبار هم په ختمېدو دی.
کرونا د وجې نه چې ټوله دنیا کې یو سچویشن دی هغه ټولو خلکو ته ښکاره دی خو د ریکروټینګ ایجنسیانو معاملات چې دي په دې وخت کې هغه ډېر زیات خراب دي. کاروبار هغه مکمل طور بند دی.
افضل شاه وایي چې پاکستان کې د 2200 ریکروټینګ ایجنسیانې دي چې د پاکستان حکومت ولا د دې لایسنس ورکړی دی او دوی کاروبار 90% ختم شوی دی او دې ایجنسیانو کې د 15000 نه زیاتو تنانو کار کو چې ټول بیروزګاره شوي دي. او که د پاکستان حکومت د پرکاو تنانو د تلو غم وکړو نو د تنان به بیروزګار شي او پاکستان ته راتلونکي په 40 ډالره به د نش برابر شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه تاسو وړاندې کیږي. تیر ورځ د بلوچستان په کولو برخان کې یو خبريال او په ټولنیزو رسنیو یو فعال او په جزو وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې د دې پلټنې کوي چې دا جرنالیست یا خبريال چا ورزلې دی. د بلوچستان د جرنالیستانو اتحادیې او د مطبوعاتو د ازادي ادارې دغه خبریال د وژنې په کلکه غندنه کړې ده او د حکومت څخه د انصاف غوښتنه کړې ده. نور تفصیلات تاسو ته په دې اړه د افیس شیرانی په راپور کې وړاندې کوو.
د انورجان ملګری خبریال یوسف مری وډی وته وویل چې تیر ورځ د نامعلومو موټر سایکل سوارو وسلوالو له لورې پر انورجان کتران برید وسو او هغه ووژل سو.
انور کتران د پارکان غچې هرچونه مشران د کولو مشران دغه ګیر چې دی انور کتران د قتل بهمانه قتل مزمت وکړي
د ضلع بارکان مرستیال کمشنر ګل محمد خلجی وډی وته وویل انور کتران ځای خبریالو او په ټولنیزو رسنیو فعال وو. د ښاغلی خلجی په خبره د پیښې پلټنې رواني کړې دي.
فوراً موکی له ورورسیدل داش کسټډی کې واخته یا غي اسپتال ته راوړ.
د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه بي يو جي جنرال سیکرټري رشید بلوچ له حکومت څخه د وجلسوي انور کتران د کاتلانو پر ضد د اف اي ار درج کول غوښتنه وکړه. د بلوچ په خبره په بلوچستان کې په تیرو 2 لسیزو کې تر 40 زیاته خبريالان په بیلابیلو پیښو کې وجلسوي خو د یو خبريال وکورنۍ ته هم انصاف نه دی ملاو شوی.
مزمت کوو او موږ د حکومت برښتار صفاس کوو چې اصل د مجرمان دی د ملزمان دی هغه گرفتار کوي او د قانون په مخامخ کې پیش کوي. دا
44 جرنلسٹ چې دی هغه د مختلف واقعیاتو بم بلاست ټارګټ کلینګ د دی باندې چې دی هغه شهید شوی دی. تو دې کې 26 دا تر صحافیان چې دی هغه په خاص ټارګټ کړی دی او شهید کړی دی.
د بلوچستان ایالت تیرو او اوسنی حکومت د وژل سوو خبریالانو او کورنۍ ته د انصاف او مالی مرستو ورکولو اعلانونه کړي، خو د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه بی یو جی وایي حکومت یوازې اعلانونه کړي، عملی ګامونه یې نه دي اخیستي. د انور کتران د وزلو پر ضد د خبریالانو د حقوقو لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک پاکستان پر خپل پاڼه جاری کړي بیان کې لیکلي چې بلوچستان ایالت د خبریالانو او د انساني حقوقو کارکوونکو لپاره خطرناک ایالت دی. پر ټولنیزو رسنیو هم د انور کتران وزنه ته سخت غبرګون شول سوی او د هغه وزنه یې د رای پر ازادي برید بللی او له حکومت څخه د پیښې پلټنې او د وژل سوي کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې. حفیظ الله سوري شیرانی، وی وی ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده، او نن سردار علي ټکر صاحب تاسو ته د محمد اسلم خان کمالی د ژوند او دغه د هنر په اړه تفصيلات وړاندې کوي، نو تاسو ته دا وړاندې کوو.
خو ګوریدونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله باندې نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی محمد اسلم خان کمالی. همیش خلیل سے پخپل کتاب پختانه لیکوال اولنی ټوکې د کمالی سے په حواله باندې دا سې لیکل کړی دی چې کمالی صاحب د مردان د بره خان خیلو په یو درنه کورنۍ کې د سردار خان کره د کال 1300 او شپږم د جولای د میاشتې په 14 ورځ پیدا شوی و. د په قبیله باندې کمال زید اعلی تعلیم د پېښور د ایډورس کالج نه حاصل کړو. په فرانسیسي ژبې ډېر عبور لرو، ښه سیلونه کړي دي د لندن، د فرانس، د جرمني. کمالی صاحب د جنوري د 1916 نه واخله د کال 1918 ایسوی د جون تر میاشتې د اسلامي کالج پېښور لومبی انری اسسټنټ سیکرټر پاتې شوی دی. کمالی صاحب ډیر علم او فاضل لیکوالو او د کلام دو مجموعې چاپ شوی دي. د یوې مجموعې نوم یې دی منتخبات کمالی او د دویمې مجموعې نوم یې دی کلیات کمالی. کمالی صاحب په خپل پښتو شاعرۍ کې د خپل وخت د ادبي فن روایتي خاصیتونو سره په ډېر سنجیدګۍ او متانت د حسن او عشق کیسې، سیاسي، قومي او اجتماعي غوښتنې بیان کړې دي. د روزمره ترسکونې او محاوري لذت هم د دوی په شاعرۍ کې محسوسیږي. بیا ځینې مترنم بهرونه هم د کمالی صاحب د شاعرۍ کمال دی. کمالی صاحب د خپل شاعرۍ هر صنف ته د لیکلو تاریخ لیکلی دی. د پښتو د نوموړی شاعر په کال 1928 د نومبر د میاشتې په 23 نیټه وفات شو. راځئ چې د کلام د نمونې وورو. خوند یې واخیست د شهود او انکشاف، تن هات شو حلدار ورته ننداف، او چې مخ د حقیقت بے نقاب ولید د مجاز لرخې اکڑ انحراف، او ورته ازلید وصال دار و رسن کې د هجران لجوندے اکڑو انصراف، او په معراج د مرگ د یار لوری ته اخوت، معراج د مر د یار لوری ته اخوت، زی بیامون د مقصد په کوه قاف، د مجاز اشاق په بوخت نه نمود کې نختی پاتې شو، منصور تر اوت صاف، او ظاهر بیندې شپیلوی کسیف هډو کی، د منصور برخشو خوان د اکتشاف، او د ننداف شرف صفقت لټولو یو ډول د هرمان په بيديا پات شو اشراف او د اسلام معیار اعلی د تر نسبا فرق نکړي د باچا او بوریا باف کمالی و ته ارزل د تر رزلو ابارکه په نسب چکړي سو لاف
او ګوریدونکو پراتلونکو پروگرام کې بده یو بل نوی شاعر سره ساسو په خدمت کې زریګم اوس ما سردار علي ټکر لې اجازه ترکه په لوی لام سپارم او خجون درته غواړم
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوخ پرونه ده